دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنوندونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنی چارو د وزیرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی خلیزاد ویلي دي چې د دې هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې د بهیر د وروستیو پرمختګونو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د رول په اړه هم خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد یو باثباته او سوکاله افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره مهم بللی. هغه ویلی دی یو باثباته او سوکاله افغانستان په منځنۍ اسیا کې د سیمه ایز سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره مهم دی. یو منځنۍ اسیا چې له با اقتدار او خپلواک دولتونو جوړوي او د افغانستان سره په ګډه د سولې ایز اسیا د اتصال لپاره کار وکړي، دا به د سیمه او متحدیتونو په ګټه وي. هغه ویلی دی چې په دې لیدنه کې په دې هیوادونو کې د پنګونې او د پولي په شاوخوا کې د فرصتونو په اړه هم غږېدلای دی. په همدې حال کې ښاغلی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دواړو خواوو د افغانستان د سولې په حق له خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد او ښاغلی قریشي ویلي دي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی او د مذاکراتي ټیم جوړېدل د خوخی خبر دی او په دې سره به په افغانستان کې تلپاتې سولې ته لار هواره شي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دی چې د افغانستان د سولې خبرې په مهم پړاو کې دي او د هغو ډلو او عناصر مخه باید ونیول شي چې په دې خبرو کې ګډوډي پیدا کوي. یوناما وای ابتدایي او بېطرفه څېړنې ښیي چې د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې ملکي تلفات د افغانستان د امنیتي ځواکونو د توغندیو د بریدونو له کبله وه. یوناما په یو اعلامیه کې ویلي دي چې بېلابېلو سرچینو ورته ویلي دي چې افغان پوځ د طالبانو د توغندیو د برید په ځواب کې توغندي ورکړي دي چې هدف یې نه دی ویشتی او په ولسي خلکو لګېدلی دي. افغان چارواکي به وایي چې په دغه برید کې شاوخوا درویشت ولسی خلک چې ماشومان هم پکې ول وژل شوي دي. یوناما داسې مهال په هلمند کې په ملکي تلفاتو افغان ځواکونه ګرم بولي چې افغان چارواکي وایي برید طالبانو کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د ویروس 319 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د روغتیا چارو وزارت نن ویلی دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د ویروس د 498 مشکوک سمپلونو معاینات شوي دي چې 319 مثبت ثابت شوي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1,386 ته په داسې حال کې لوړ شوی دی چې تر ټولو زیاتې پیښې په کابل، قندار، بلخ او د هرات په ولایتونو کې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوري د همڅو نړیوال خبرونه. اروپایی ټولنې د پاکستان د پی آی ای پروازونه د شپږو میاشتو لپاره بند کړل. د اروپایی ټولنې د هوایی چلند د مسؤلیت ادارې ویلي دی چې د پاکستان ملي هوایی چلند ادارې الوتکې نشي کولای چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې اکثر اروپایي هیوادونو ته پروازونه وکړي. دغه ادارې دا پریکړه وروسته له هغه وکړله چې پاکستان خپل 141 پیلوټان د پرواز کولو نه بند کړل او وی ویل چې د دغو پیلوټانو اسناد جعلي دي. د اروپایي ټولنې د هوایي چلند د مسؤلیت د ادارې د دغې پریکړې سره جوخت عربي متحده اماراتو د دې هیواد په هوایي شرکتونو کې د پاکستاني پیلوټانو او انجنیرانو د اسنادونو د پلټنې او ارزونې پروسه هم پیل کړې ده. د پاکستان د هوایي چارو وزیر غلام سرور خان تیره اونۍ خبر ورکړی و چې د هیواد د 860 پیلوټانو د ډلې نه د 260 تنو اسنادو په جالي توګه ترلاسه کړي دي. په ایران کې په روغتون کې د چاودنو او اورلګیدنې له امله 19 تنه مړه شوې دي او 13 نور ټپیان دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو په اساس دغه پیښه تیره شپه په تهران کې د سینا اطهر په روغتون کې شوې ده. چارواکو ویلي دي چې لومړی د ناروغانو د درملنې په یوې 15 پوړیزې ودانۍ کې چاودنې وشولې او وروسته اور ولګېده. د ایران د اوروژنې ادارې ویان سید جلال ملکی ویلي دي چې تر پیښې وروسته ژغورونکې ډلې سیمې ته رسېدلې دي او پاتې بند کسان یې ژغورلي دي. هغه ویلي دی چې د ژغورونکو ډلې لخوا 40 تنه ژغورل شوي دي. تر اوسه د پیښې د رامنځته کېدو علت نه دی معلوم، خو ایراني چارواکو ویلي دی چې د پیښې په تړاو د 50 تنو څخه څېړنې پیل شوې دي. د ایران، ترکیې او روسیې جمهور رئیسانو د سوریې د جګړې په هکله د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کړې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د ایران په باور د سوریې جګړه هیڅ نظامی حل نه لري، بلکې د سیاسي خبرو د لارې دا ستونزه حل کېدای شي. روحانی همدارنګه ویلي دي چې هیواد په سوریه کې د داعش، القاعده او نورو وسلوالو ډلو په خلاف جګړې ته دوام ورکوي او د سوریانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. هغه ویلي دي په سوریه کې به تر هغه وخته د تروریزم په خلاف جګړه کوي تر څو یې په بشپړه توګه له منځه نه وي وړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. په ایټالیا کې پولیس وایي 14 تنه مخدره مواد نیولی دي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په سوریه کې جوړ کړي ول او پلان یې درلود چې په اروپایي هیوادونو کې یې خرڅ کړي. پولیس وایي د افیټامین په نامه مخدره مواد چې د ګولیو په شکل جوړ شوي ول په 2 کنټینرونو کې د صنعتي موادو په منځ کې پټ کړل شوي ول. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه مواد په 40 میلیونه ګولیو کې ځای پر ځای شوي ول چې ارزښت یې 1.2 میلیونه امریکایي ډالره کېږي. په ترکیه کې پولیسو 11 تنه وروسته تر هغه ونیول چې یوه کښتۍ د وان په ولایت کې ډوبه شوله او 6 مهاجر پکې په اوبو کې ډوب او مړه شول. اکثریت مهاجر چې د ایران نه ترکیې ته اوړي د افغانستان نه ورځي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه کښتۍ د همدې تیرې شنبې په ورځ د سخت باد له وجې د وان په جهیل کې ډوبه شوه. په کښتۍ کې شاوخوا 6 مهاجر سپاره ول، خو ژغورونکو تر اوسه یوازې د 6 کسانو مړي پیدا کړي دي او نور تر اوسه تري تم دي. پولیس وایي په کښتۍ کې ښځې، سړي او ماشومان سپاره ول. په کښتۍ کې اکثریت سپاره مهاجر افغانان، پاکستانیان او ایرانیان ول. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 13 میاشتو کې شاوخوا 15,000 افغانان او پاکستانیان د ایران د لارې د هیواد ته داخل شوي دي. روسانو په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو راوستو په خاطر نن په یوې ټولپوښتنې کې برخه واخیسته. دا بدلونونه د ولسمشر ولادیمیر پوتین یوه ستره سیاسي پروژه بلل کېږي چې له مخې یې د هغه واک تر 2016 کال پورې غځېدای شي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د رایو مرکز ته لاړ او خپله رایه ورکړه. د ګڼې ګوڼې د مخنیوي او د ډیرو خلکو د ګډون په خاطر د رایو مرکزونه د یوې اونۍ لپاره خلاص دي. ولسمشر پوتین ډاډه دی چې روانه ټولپوښتنه به یې په ګټه وي، ځکه چې هغه د بدلون لپاره د خلکو د ملاتړ د راجلبولو په خاطر یو لوی کمپاین شروع کړی و. او وروستی خبر دا چې د هوایي قواوو پخوانی پیلوټ امی مګرا د سیشن په ورځ د امریکا د سنا مجلس لپاره په د کنټاکی په ایالت کې د دیموکرات ګوند نوماندی وګټله. رایا د جون په 23 نیټه ورکړل شوې وه او یوه ونۍ ونیوه چې میرمن مګرات ګټون کې اعلان شي. د میرمن مګرات او د هغه د سیال چارلس بوکر د رای توپیر ډیر کم و. همدارنګه د جمهوریت غوښتونکي ګوند مخکښ غړي او د ولسمشر ټرمپ نږدې ملګري مچ مکانل د ومزل دپاره د ګوند نوماندي ګټلې ده. د مکانل د کمپاین دفتر وایي چې د رایو په کم توپیر د میرمن مګرات بریا په عمومي ټاکنو کې د هغې نوماندۍ ته د زیان رسیدو خودنه کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واورېده.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکې د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ته پاموکې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې. تر دې لیدنې مخکې زلمی خلیزاد د منځنی آسیا 5 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره هم د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. خاغلی خلیلزاد وایي دغه چارواکو سره د سولې د بهیر او پکې د منځنۍ آسیا د مهم نقش په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد په داسې وخت کې منځنۍ آسیا ته سفر کړی چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې د خپل واک او اثر لاندې سیمو کې په خلکو سخت محدودیتونه او بندیزونه لګولې دي. وحید فیضی پرې رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا 5 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرقیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد وای یو باثبات او سوکال افغانستان په منځنۍ آسیا کې د سیمایزي سولې امنیت او سوکالۍ لپاره مهم دی. یو منځنۍ آسیا چې له با اقتدار او خپلواک دولتونو جوړوي او له افغانستان سره په ګډه د سولېزي آسیا نخلتیا لپاره کار وکړي د سیمې او متحده ایالاتونو په ګټه وي.
ګومان ډیر زیات ده چې خلیلزاد د سو جهاتونو د سو خبرو لپاره غلې لمړی د بندر افغانستان د بندر افغانستان مذاکرات د پیل لپاره چې په کوم شکل باید پیل شي د افغانستان د حکومت سره په خبرو باندې بوخت دی. همدارنګه د طالبانو سره د قرارداد او د طالبانو سره د تفاهم لیک د ارزول لپاره سیمه تخپل سفر نه بل کړی دي. مهم سفر د باور لرم چې په نږدې راتلونکي کې د بندر افغانستان مذاکرات لړۍ پیل شي. د بندر افغانستان مذاکرات لړۍ د پیل لپاره مهمه حاصله ده.
بلخوا زلمی خلیزاد له ولسمشر غنی او د سول لپاره د ملی مصالحي عالی شورا د مشر عبدالله سره د ویډیو کانفرنس لاري خبري کړې دي. د خاغلی عبدالله وایي چې خلیزاد سره د تاوتریخوالي کمیدو د بندیانو تبادله د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو او د افغان سول بهیر څخه د سیمې د ملاتړ په اړه خبري کړې دي. بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان پرون د طالبان تر کنټرول لاندې سیمو کې د شکایت هیڅ حق نه لري تر عنوان لاندې یو راپور خبر کړ چې پکې ویل شوی طالبان هڅه کوي چې د ویری او طرح لاري واکمنی وکړي او پراتون کې د سولې هر ډول تړون ته د طالبان د ژمنتیا پاړې اندېښنې پیدا کړې دي. د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څار مشه پاتریشا ګاسمن وای
طالبان تر خپل کنټرول لاندې زینو سیمه کې بیا خپل سخت قوانين پلي کوي او د خلکو لپاره ډیره سخته او خطرناکه ده چې د هغوی د کړوړو په اړه غږ اوچت کړي.
د طالبانو د تر واکمنۍ لاندې په سیمه کې د بشري حقوقو یا ارزښتونو په پایمالو کول نو دا هم نوې خبره نه ده. په خارونو کې چاودنې په هغه جګړیز جنایتونه دا ټول د ښکارندوی کوي چې طالبان اصلا هیڅ ډول انساني یا بشري ارزښتونو ته قایل نه دي.
طالبان وایي چې دا په افغانستان کې منل شوی عرفونه دي. خلیزاد په داسې وخت کې منځنۍ آسیا ته سفر کړی چې په افغانستان کې د روسي له خوا طالبان ته د امریکایي سرتیرو وژل لپاره د انعام ورکولو مسله لا توده ده او د امریکا په کانګرس کې پرې بحثونه کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
زمن غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. یو افغان سیاستوال وی روسانو، ایرانیانو، پاکستانیانو او نورو هیوادونو د طالبانو سره کومک کړي چې په افغانستان کې جګړه توده وساتي. د افغانستان د ولسی جرګې د دوه دورو یو پخوانی غړي خالد پښتون سید سلیمان آشنا سره په مرکه کې ویلي چې ایران هڅه کوي د ځینو طالبانو په وسیله د افغانستان د سولې پروسه ناکامه کړي. خغلی پښتون په پایل کې د طالبانو سره د روسانو په مالی مرستې نظر ورکړي.
په دې کې چک نشته چې د 2014 کال وخت چې په قوانی ولسمشر اوباما د خپل قواو د استلو امر وکي او تر ډیر ځایم قواوی ووتلې په کټ کې مخصوص اندازه پات سول د هغه وخت نه بیا تر اوسه پوری روسان، ایرانیان او د منطقې یو تعداد نور هم سایه ملکونه د طالبانو سره په اړیکو باندې تورنس ول او حتی داسې ویل سول چې د طالبانو جکپوري آیاتونه روسانو ته سفرونه په وخت کې وکړل او د هغه وخت بیا تر اوسه پورې دغه روابط موجود دي. د دې روابطو د تثبیت لپاره موږ په غربي افغانستان کې یعنی نیمروز، فراه یو برخه د هلمند او د هرات پورې یو تعداد داسې تحرکات په تیرو 15 کالو کې اساس سوي دي چې د روسانو او کومه د بهرنی قواو په خلاف استعمالي دا چې په دې اخر وختو کې داسې اوازې او استخباراتي راپورونه راووتل چې ګواکي روسان او طالبانو ته انعامونه او پاداشونه ورکوي چې تاسو په افغانستان کې خارجي قواو مړې کوي یا وژنې او داغه پیسې ورکو. زه فکر کوم دا دواړه یو خبره ده که روسان سلاوی ورکی د ایران پر لاس یا خپل پر لاس او د افغانستان په خلاف استعمال سي دا هم یو نوې انعام دی، کومک دی او که مستقیم نقد پیسې ورکی هم عین مسله ده. په مجموع کې د روسانو روابط د طالبانو سره او د ایران کو په امهنګی کې دا بيخي واضح واقعیت دی په افغانستان کې څوک دې سسترګ نه سپټوالای.
پښتون څه ویو تازه موضوع دا ده چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په دوحه کې د طالبانو د هیئت سره او د هیئت د مشر ملا برادر سره ویډیوئي خبري کړې دي. طالبانو په دې کې غوښتنه کړې ده چې که امریکا په امریکا کې یو بندي د حاجي بشیر په نوم باندې حاجی بشار په نوم باندې او په ګوانټانامو کې بندي پاتې افغانان را خوشي کړي. فکر کوي دا د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې برخې دي چې دا ډول همکاري باید وشي که دا د افغانستان د حکومت صلاحیت دی موجوده البته چې هغوی دا غوښتنې وکړي چې څوک باید خوشي شي څوک خوشي نه شي.
موږ دوا درې قسمه بندیان لرو. یو هغه بندیان دي چې د افغانستان د حکومت په لاس کې دي چې هغوی صلاحیت لري او د هغو بندیانو سم تاسو ټول شاهدان یاست چې 80% بندیان د 50,000 بندیانو ایله سوي دي او متبرکز 1000 نفره قابل د سوال دي ځکه په هغه کې ډېر غټ غټ جنایتکاران او مجرمین موجود دي. دا چې ملا برادر خان د ښاغلي پمپیو د وزیر خارجه د امریکا سره خبرې کړې دي او اساسي خبره د دوی په خبرو کې دا ده چې طالبان باید د فبروري د 28 له توافقاتو بعد په خشونت کې تغییر راولي. خشونت باید کمتره کړي. هغه عملیات چې دوی هر ورځ کوي چې در بل هر کال په مقایسه دوی عملیات ډېر تشدید کړي دي دوی باید په دې کمښت راولي. د دې سره څنګ ته دا چې ملا برادر خان د حاجي بشار د اله کېدو غوښتنه کړې ده زه فکر کوم حاجي بشار 2 کاله کېږي په امریکا کې بندي دي او دارنګه یو تعداد افغاني بندیان په ګوانتانامو کې دي. دا د خپل د طالبانو او د امریکایانو تر مابین مسایل دي. خو د افغانستان حکومت یې باید په جریان کې پرېښی وای چې افغانستان حکومت هم زه فکر نه کوم د مسایلو سره اختلاف نظر ولري ځکه افغانستان حکومت غواړي چارتونه ژر تر ژره صلح باید راشي او د سولې بهیر باید شروع شي.
یوه تازه موضوع د طالبانو دا و چې په همدغه لږ وخت کې یعنی په دې 40 ساعتونو کې دننه دوی د ایرانی لوړ رتبه یو مامور سره چې نوم یې دقیق وایم ابراهیم طاهریان سره لیدنه کړې په دوحه کې او ظاهرا خو طالبانو په اعلامیه کې ویلي دي چې د مهاجرینو په اړه خبرې کړې دي. اما دا ډول لیدنې لکه د ایرانی مقامات سره یا د پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې چې دوی ګوري دا د ایران او د پاکستان څومره قوي نفوذ خي چې په طالبانو باندې لري.
دا چې د یو ناراضه ډلې د یو جنگي ډلې چې په غیر جنگیالیو په توګه ډېر غټ غټ جنایات صورت مندل دي د هغوی سره د ماجرو خبره کوم اصلا زه فکر کوم چې د بین المللي نورمو او پروتوکولو څخه خلاف کار دي. دا چې ایران پر طالبان څونه رسوخ لري د پاکستان او د روسانو په شمول ډېر د شواهد او تسدید افغانانو په لاس کې ستاره افغانستان د حکومت او د نیمتي ملي په چوکاټ کې موجود دي چې د ایران په سرحداتو کې چې افغانستان ته سرمدي د سرحدات ته ډېر نږدې ډېر قوي بیسونه موجود دي هلته د دوی تر بیګاوي موجود دي. بهترینه بیلګه یې دا ده چې د نور افغانستان په مقایسه جنگ په غرب کې د افغانستان چې د هلمند د یو برخې شروع کیږي بدر هراتو پورې دا جنگونه فرق کوي. دا واضح د دې څرګندوي کوي چې ایران د افغانستان په مسله کې در بل هر وخت ډېر جدي د طالبانو په ګټه د طالبانو په طرفداري او یګانه ملک دی. شاید د جسر نور ملکونه هم موجود وي چې دوی اصلا نه غواړي چې د سولې پروسه کامیاب شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. راپورونه وایي چې ولسمشر ترامپ ته د دې په اړه معلومات ورکړل شوی و چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام ورکړي. امریکایي استازي په دې اړه وروسته له هغه د وضاحت غوښتنه کوي چې سپینې ماڼۍ وویل جمهور رئیس ترامپ پرې خبر نه دی. د خبرونو جزئیات د سمیع الله جلال زین اوري.
د سې شنبه په ورځ څو محدود جمهور غوښتونکو سناتورانو ته په دې موضوع معلومات ورکړ شول او غوی هم د رسنوي د ریپورتونو په برخه کې شک او تردید څرګند کړ.
هغه شواهد چې ما ولیدل او وامه ورېدل په نیویارک ټایمز کې د خبر شوي ریپورت تایید نشي کولای. بنان دا ډېر د اندېښنې وړ کار دی.
خو په تازه راپورونو کې دا شوي چې ولسمشر ته د دې موضوع په اړه د روان کال په لومړیو کې معلومات ورکړ شوي وو. دیموکراتان وایي په دې اړه اندېښمن دي.
Nothing in the briefing that we have just received.
هغه معلومات چې تازه مونږ ته راکړل شول ما ته دا قناعت نه راکوي چې باور وکړم دا یو ټوکه او شوخی ده. د دې موضوع د اعتبار د کچې په اړه ممکن مختلف قضاوتونه موجود وي خو هیڅ داسې څه نه و چې ثابت کړي هغه معلومات چې مونږ ته راکړل شول هغه ناسم دي.
دیموکراتان تل پوتین سره د ترامپ د اړیکو په اړه اندېښمن ول. هغوی وویل چې ولسمشر باید په داسې جدي امنیتي ګواښونو خبر کړه شوی وای.
تاسو ولسمشر له هغه معلومات څخه نشئ محرومولای چې هغه ورته زموږ د پوځیانو د خوندیتوب لپاره ضرورت لري. ځکه تاسې لاسلیک کړی او ورلېږلی نه دی. بنا ان زه به دا مسله په هغې کټګورۍ کې راولم که تاسې له ولادیمیر پوټین سره په ټیلیفون خبرې کوئ، نو دا یوه داسې موضوع ده چې تاسې باید پرې خبر واوسئ.
روسیه د انعام د ورکولو په اړه رپورټونه رد کړي دي. جمهوري غوښتونکي حتی کوي چې معلومات د استخباراتو لخوا تایید شوي هم نه وو، خو بیا هم په دې موضوع شک لري.
ایا زه به په دې اریان شم که روسان داسې یو کار وکړي؟ په بشپړ ډول نه. هغوی هڅه کوي په هر ځای کې موږ ته مشکل را پیدا کړي. هغوی په خاص ډول غواړي موږ له سوریې او افغانستان څخه ووزو.
سپینه ماڼۍ ادعا کوي چې د نیویارک ټایمز راپور د امریکا ملي امنیت ته خطر دی، خو دیموکراتان پر جمهور رئیس غږ کوي چې د امریکا پوځیانو د خوندیتوب لپاره مسؤلیت ومني.
instead of dithering about what he knew what he didn't know
د دې پر ځای چې په دې جنجال وکړو چې په څه پوهیږو او هغه پر څه نه پوهید، نو موړی باید یو پلان ولري چې موږ څه کوو. او تر ټولو مهم کار دا دی چې پوتین مو پوښتل شي.
د کانګرس جګپوړي مشران او د سنا او د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشران به نن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې دا فرصت ولري چې په دې اړه پوښتنې وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا
رادیو اوري. رپورټونه ته ادامه ورکاو. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میرمن بچلت وایي چې د کرونا د کووډ 19 وبا نړیواله سوله او پراختیا په خطر کې اچي. په دې اړه له جنیو نه د امریکا غږ د خبريالې د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شانه اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وای نه یوازې دا چې په نړۍ کې د کورونا د کورنونس اوبایي ویروس د خپرېدو له امله د نړۍ سوله او پراختیا له ګواښ سره مخامخ شوي، بلکې د بشري حقوقو ټول پسمنزل بدل شوی دی. د نمساواتو او بې انصافۍ ساحه پراخه شوې. خبریاله لیسا شلاین په خپل را لیګل رپورت کې وای چې میرمن بشالیت په جنیو کې د بشري حقوقو د څلورلسمې عادي کلنۍ غونډې په افتتاحي مراسمو کې وینا کوله. هغه د نړۍ د بېوزلو او بې اسري خلکو د ژوند د خوندي ساتلو په غرض د عجل اقدام غږ وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري ویل چې د کورونا د کوډنونس اوبا په نړیواله کچه په فوق العاده ډول د نسمنو او بډایو خلکو ترمنځ د ژوند په مختلف برخو کې خلای پراخه کړې ده. نوموړی د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د قومي او نژادي اقلیتونو، مهاجرینو او بومي وګړو د ژوند خرابو حالات ته اشاره وکړله او ویل چې د کورونا د کوډنونس وژونکي ویروس زیاته ناوړه اغېزه د همدغو خلکو په ورځني ژوند باندې کړې ده. هغې ویل چې د دې حقیقت اطلاق په ځانګړې او خاصه توګه په افریقایي اصله خلکو باندې ډېر کیږي. د میرمن مشل په قول اوس هم له دغه خلکو سره د ژوند په مختلفو برخو کې د نژادي تعصب په بنا له بې انصافۍ نه کار اخیستل کیږي. د تعلیم او کار د فرصتونو په شمول په منظم او سیستماتیک ډول سره ظلم کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري په خاصه توګه په دې ارتباط د پاکستان، عراق، هند، سریلانکا، هیتی او بلغاریه نمونه ذکر کړل. کوم رپورټونه چې له دغو هیوادونو ورته د اقلیتونو د ځورولو، سپکولو او له کرکې او نفرت ډکې روي په اړه ورته رسېدلې دي د اندېښنې او تشویش وړ دي. میرمن بشالت په دغو هیوادونو کې امنیتي ځواکونو لخوا له مهاجرینو او اقلیتونو سره د غیر عادلانه او له تشدد نه ډکې روي د ختمولو په غرض د عاجلو اقداماتو غږ وکړ. هغې په خپله وینا کې وویل، متعصبانه عمل خلق وژني او خپل ټولنیزو او اقتصادي حقوقونه به برخه کوي. دا ډول ظلم نه ډک مرګونه ټولنې ته ضرر او نقصان رسوي. د کورونا د کوډنونس ویروس د حرارت را جذبولو حق علي مثال غوره کړی دی چې هر شی را جذبوي او رسوا کوي. وجه دا ده چې حکومتونه د بشري حقوقو په احترام ساتلو کې ناکام شوي دي او د یو عاجل او فیصله کوونکي اقدام نه پرته دا او بابا په ملي او نړیواله کچه د خلکو د هیلو او ارمانونو د ختمېدو سبب شي. میرمن بشالت مصر، روسیې او چین په شمول د نړۍ د ځینو هیوادونو پر حکومتونو انتقاد وکړ او ویل چې هغوی د کورونا د کوډنونس اوبا له خپرېدو نه د ژورنالیستانو د ټکولو او د خلکو د بیان او ازادۍ د حق د ختمولو لپاره د یوې بانې په توګه ګټه پورته کړې. نوموړي خبرداري ورکړ چې د کورونا د کوینونس اوبا د سیمه ایزې او نړیوالې سولې په لاره کې غټ خطرونه ایجاد کړي دي. هغې په ځانګړې توګه د سوریې او یمن جنګ ځپلو هیوادونو ته اشاره وکړه او ویل چې په دغو هیوادونو کې د دوامداره جنګونو له امله بنیادي بشري حقوق عمومي وضعیت خراب شوی دی. نوموړي وویل زه د افریقا د ساحل د سیمې په هیوادونو کې هم د بشري حقوقو د خراب وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لرم او ویریږم چې د کورونا د کوینونس اوبا د خپرېدو له امله به هلته د خلکو د ژوند عمومي حالت نور هم خراب شي او هم لږه او غربت زیات شوی. هغې په ځانګړې توګه د مرکزي او شمالي مالی، بورکینا فاسو او د چاد د طالاب د شاوخوا د سیمې د هیوادونو ذکر وکړ. په جنوبي سودان کې هم د خلکو مصیبتونه او کړاوونه زیات شوي دي. ټولو دولتونو حکومتونو غواړي چې د عامو انسانانو د ښېګڼو په خاطر همکاري وکړي، نه یوازې دا چې د خپلو ځانګړو سیاسي او شخصي ګټو په خاطر باندې هلې ځلې کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي.
امریکا غږ آشنا رادیونه رپورټونه اوري. سرویګانې څرګندوي چې ولسمشر ټرمپ د متقاعدو امریکایانو په منځ کې ملاتړ بایللی دی. متقاعدو امریکایانو د ولسمشر ټرمپ د اولو انتخاباتو په ګټلو کې څلور کاله مخکې مرسته کړې وه، خو دا تازه سرویګانې د دیموکراتانو لپاره خزیرې ګڼل کېږي ځکه بایدن تر ټرمپ
ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د متقاعدو امریکایانو سره د مرستو کولو هڅې د می میاشت کې د انسولین د بای په اړه داسې بیان کړلې.
کوم پلانونه چې په دې کې ګډون کوي بیا به له $15 څخه پورته کیږي.
بټل ګراوند ایالتونه معمولا په ګوندی بنسټ رای نه ورکوي، نو هر کاندید په خپل هڅو ګټلی شي. په هغو کې فلوریدا او اریزونا د یادولو وړ دي.
تر دې هم مهمه دا ده هغه کسان چې تر 15 تنه لوړ عمر لري هغوی تر نورو ډلو زیات رای اچولو ته راځي. په دې توګه یوازې شمیر نه دی بلکې رای ورکولو ته په کوم شمیر راځي.
رای ورکوونکي معمولا د ولسمشر ټرمپ اقتصادي پالیسۍ تاییدوي، خو د نژادي توپیر پالنې مظاهرو او د کورونا مرګو خپرېدل د دې سبب شول چې دیموکراتان په سرویګانو کې مخکې شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوینی پیاک په یوه سروي کې له دیموکرات کاندید جو بایډن نه 8 نمرې وروسته پاتې دی. سپینه ماڼۍ وایي چې سرویګانې خلکو ته ناسم معلومات ورکوي، خو د سرویګانو یو ماهر وایي سرویګانې معمولا د خلکو د مایلان څرګندونه کوي.
هغه حرکت نه کوي، په سم لوري روان نه دی. تاسو هم دا اوس وینئ چې وخت د نومبر میاشتې په لور په بیړه سره روان دی.
رای ورکوونکي د جمهوري ریاست په دواړو کاندیدانو کې د هغوی په ګڼو پالیسیو او لومړیتوبونو پسې ګوري. یو شمیر متقاعدینو همدا اوس خپلې پریکړې کړې دي. کاتي متقاعده روغتیا پاله او د بایدن ملاتړې وایي
زه داسې ولسمشر غواړم چې د خلکو اړتیاو ته پاملرنه کوي، له خپل ځان، خپلو تجارتي ګټو، خپلو پیسو او د انتخاباتو له ګټلو نه نورو ته زیات اهمیت ورکړي.
د نیویارک یو بل متقاعد ګاری اوشي وایي دی په صداقت او اخلاقي معیارونو پسې ګوري، نو له همدې امله به جو بایدن ته رای ورکړي. د ولسمشر ټرمپ یو ملاتړې وایي چې بایدن دا وظیفه سرته نه شي رسولی.
هغه واقعا د دې کار توانی نه لري، ډېرې نیمګړتیاوې لري. زه فکر نه کوم د یو سیاستوال په توګه یې ډېر کارونه کړي وي.
سرویګان ښیي چې بایدن له ټرمپ نه 10 نمرې مخکې دی او په ملي سرویګانو کې تقریبا 50% دی. تاموس وګی د اریزونا د پوهنتون استاد وایي کله چې یو څوک 50% ته په سرویګانو کې ورسیږي، نو د هغه لپاره د انتخاباتو بایلل ډیر سخت وي. خو دا هم څرګنده ده چې سرویګانو په 2014 کال کې د ټرمپ د جمهوري ریاست د ګټلو اټکل نه وکړی، نو ګورو به چې په نومبر کې څه پیښیږي.
قدر من اوریدونکو خبرونه په هم دیزی پایترسیگی مننه چې تر دې شیبم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدې تر بیا خدای مالشه.